دا امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړي. دا خبره برتنوی ګارډن رسپانې کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاحکار محمد اکرم خپلواک وایي که طالبان په رښتیا غواړي د سولې خبرې وکړي، د افغانستان حکومت کولی شي ورته د افغانستان دننه او بهر اسانتیا رامنځته کړي. او د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال اندېښنه کوي چې له دندو د فاسدو کسانو په لرې کولو کې د زورواکو د فشارونو له امله له ستونزو سره مخ دي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مساج ملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا دفاع وزیر وایي ترهګرو ته د پناه ځایونو د ورکولو زغم نه لرو. ملګری ملتونه د افغانستان د سولې خبرو ته هیلمن شوي او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکمې ته حاضر شو. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په نوی ډیلی کې وویل چې ترورستانو ته د خوندي پناه ځایونو د ورکولو لپاره هیڅ راز غم نه لرو. جیمز ماتیس د هند له دفاع وزیر نرماله سیتارام سره نن د کتنې پر مهال پر نوی ډیلی ژغ وکړ چې د افغانستان د ثبات لپاره ډیر څه وکړي. د هند دفاع وزیر نرماله سیتارام وویل چې افغانستان ته به هند پولي پوځان وانستوي، خو د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې هند مرستې کړې دي او دې مرستو ته به دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل چې هیڅ ځای نشي کولی چې ترهګرو ته پناه ورکړي. د هند دفاع وزیر بیا د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر څخه وغوښتل چې د ترستانو د پناه ځای مسله دې له پاکستان څخه د لیدنې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره شریک کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هیله ښکاره کړه چې په افغانستان کې لانجه د سولې له لارې هواره شي. تادامي چې یاماموتو د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نیویارک کې وویل چې موږ باید د جګړې د بلې دورې تر پیلېدو مخکې د سولې هر اړخیزې خبرې پیل کړې وي. تادامي چې د سیمې له هیوادو وغوښتل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بیا ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې ملګرو ملتونه دې ته چمتو دي چې له ټولو لوریو سره مرسته وکړي. د مالی وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال وایي کومه ژمنه چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د مالیاتو د راغونډولو لپاره کړې وه هغه عملي شوې ده. نجیب الله وردک نن په کابل کې وویل
هدف کې بر نو ما تعین شده بود هدف عواید
کوم هدف چې د نهو میاشتو لپاره ټاکل شوی و، یعنی 114 میلیارد افغانۍ دغه هدف تر رسیدلی چې دا یو شلاسته راوړنه ده. شغلی وردک زیاته کړه چې د عوایدو د زیاتېدو لپاره به هڅې نوري هم زیاتې شي. په ورته وخت کې د افغانستان له خلکو وغوښتل چې له مالی وزارت سره د اصلاحاتو په برخه کې همکاري زیاته کړي. د بلخ د ولایت شورا غړی آصف محمد وایي حکومت باید زماله دوسیه سیاسي ګټه پورته نکړي. آصف محمد نن په کابل کې خبري غونډه ته وویل که چیرته ژر تر ژره د دوسیه لوی سرنولي ته وړاندې نشي احتساب به وکړي.
دوسیه تکمیل شوه بش جناب رئیس جمهور استین
دی وایي دوسیه بشپړه شوې ده. تاسو ښاغلی ولسمشر واقعیت نه افشا کوي، عدلي او قضایي چارو ته یې نه استوي. زما ملاتړي ما مجبوره کوي چې د ارګ مخې ته د تحسن خیمه ووهم. آصف محمد مخکې هم ویلي وو چې حکومت د قضیې جدي نه تعقیبوي. آصف محمد وایي چې د زمري میاشتې په درویشتمه د بلخ په مولانا جلال الدین بلخي هوایي ډګر کې د بلخ د والي عطا محمد نور د کسانو له لورې ونیول شو او ووهل شو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د اداري فساد پر ضد محکمې ته حاضر شو. وروسته تر دې چې د جولای په 28مه سترې محکمې نواز شریف د اداري فساد په تور لواک لري کړ، دا لومړی ځل دی چې ښاغلی شریف محکمې ته ورځي. شریف یو ورځ مخکې تر دې له لندنه پاکستان ته ستون شو. د محکمې دننه د نواز شریف پلویانو د ده په پلوي شعارونه ورکړل. نواز شریف بیا له محکمې ووت او د ده مدافع وکیلان په محکمه کې پاتې شول. محکمې د اداري فساد په تور د نواز شریف دوه زامن د هغه لور او زوم راتلونکې اونۍ ورغوښتې دي. پر نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم شوی دی او د ده د کورنۍ پر غړیو د اداري فساد تورونه پورې شوي دي او دا هغه تورونه دي چې د نوي میلادي لسیزې د وخت دي. په کورټستان کې د خپلواکۍ په ټول پښتنه کې ګڼو کسانو برخه واخیسته او دا ټول پښتنه چې پرون تر سره شوه تمه ده چې لومړني نتایج نن روښانه شي. د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې نږدې 4 میلیونه او 6 لکه کسانو د رای ورکونې لپاره نمونه ثبت کړي وو او له دې ډلې 3 میلیونه او 3 لکه کسانو رای ورکړي دي. دا د راجستر شویو خلکو 80% برخه ده. د اسرائیل چارواکي وایي یو فلسطینی وسلوال درې اسرائیلیان په ډزو وشلی او یو بل ټپی کړی دی. د اسرائیل د پاوز راډیو او د روغتي چارو مسولانو ویلي چې دغه حمله کوونکي په لویدیز بیت المقدس کې د یهودانو په مرکز کې په خلکو ډزې کړې دي. د هور ادار سیمې یو اوسیدونکي د پاوز راډیو ته ویلي چې وسلوال فلسطینی د یهودانو د مرکز ته له یو ډله فلسطینی کارګرو سره ننوت او د اسرائیل په معلولو پولیسو یې ډزې وکړې. د پاوز راډیو دا هم ویلي چې حمله کوونکي وشتل شوی خو د وضعیت په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. روسي خبر هم دا دی چې د اوکراین ولسمشر هغه قانون تصویب کړ چې له مخې په دغه هیواد کې له پنځم ټولګي وروسته زده کړې په اوکراینی ژبه وي. په اوکراین کې له اقلیتونو پر دغه قانون انتقاد کړی دی. د دې نوي قانون له مخې پر نورو ژبو تدریس غیر قانوني نه دی بلل شوی، خو یو شمېر پولنډیان، رومانیایان او د هنګري خلک چې په اوکراین کې اوسي اندېښمن شوي دي. روسي له دې قانون سره مخالفت کړی دی او ویلي دي چې دا به په اوکراین کې چې بیلابیل ملیتونه پکې ژوند کوي د وی ژبې په زور برلاسی وي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمګ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړی کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. یوه برتانوي ورسپانی ریپورت ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړي او په قطر په دې برخه کې فشار راوړي. په دې موضوع افغان چارواکي څه وایي ریپورت لرو. همدارنګ به ووري چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي که طالبان پر اختیار غواړي د سولې خبري وکړي د افغانستان حکومت کولای شي زمينه ورته برابر کړي.
من وای چې د نمائندګۍ یا دفتر فقط د مذاکراتو لپاره کار وخت ته ترڅو چې من اساسي هدف چې هغه افغانستان کې ثبات او د سولې مذاکرات شروع کړل دي په غوړ باندې
کوي. خو د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو اوایدو مرستيال اندېښنه خودلې چې له دندو د فاسدو کسانو په لری کولو کې د زور واکو د فشارونو لامل لستونز سره مخ دي. که وخت وزین نور ریپورتونه به هم در تواورو. په روزګان کې د طالبانو له خبرداري وروسته دغل ته روختونونه تړل شوی دا روزګان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر خانقام یاقیل سره یو مرکه لرو او د خبرونه په دوهم نمای کې د خزو لپاره د ساده رادیو ځانګړې پروګرام نیمه لړۍ له یاد مباسي. دا ازادي رادیو دا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان ولسمشر غوښتي چې په قطر د طالبانو دفتر وتړي. دا خبره برتانوي ګاردن رسپانډ د ځینو چارواکو له قوله چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی ترڅنګ د دواړو ولسمشرانو د خبرو له محتوا خبر دی کړی ده. د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه بي خبري خو یې خو د افغانستان د سولې د عالی شورا یو لوړ پوړی چارواکي وایي که طالبان پر اختیا غواړي د سولې خبري وکړي د افغانستان حکومت کولای شي د افغانستان د نو بهر اسانتیا ورته برابر کړي. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی او نور تفصیل له دا اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په قطر کې د طالبانو له دفتر سره چې له شپږو کلونو رئیس پرانستل شوی مخالفت کړی او له افغان ولسمشر یې غوښتي دي چې هغه وتړي. دا خبره برېتانوي ګارډین ورسپانې د ځینو سرچینو په حواله کړې ده. دغو سرچینو د ورسپانې ته ویلي چې ډونالد ټرمپ له اشرف غني سره په کتنه کې چې تېره اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی ترڅنګ ترسره کړې په خبرو کې په قطر کې د طالبانو د دفتر مسله مطرح کړې او له هغې غوښتي چې دغه دفتر وتړي او د دغو سرچینو په وینا غني هم ورسره منل چې دغه کار به وکړي. د ګارډین په لیکنه افغان مشرتابه په دوحه کې د طالبانو غیر رسمي شپږ دېرش کسیز پلاوي ته چې طالبان یې خپل سیاسي دفتر بولي له سیاسي پلوه طالبانو ته مشروعیت ورکول ګڼي او کابل هغه ته د پاکستان د یوې وسیلې په توګه ګوري. دغه مسله مو چې آیا د افغانستان او د امریکا د ولسمشرانو ترمنځ په کتنه کې په دوحه کې د طالبانو د دفتر پر مسلې هم خبرې وشوې د افغانستان له جمهوري ریاست سره مطرح کړ، خو هغوی په دې اړه یوازې دومره وویل چې دغه موضوع د دواړو ولسمشرانو د خبرو په اجنډا کې نه و. جمهوري ریاست په دې اړه له زیاتو څرګندونو ورکولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ولی په دوحه کې د طالبانو د دفتر تړل کېدل غواړي او په دې اړه له افغان ولسمشر څخه دغه غوښتنه مطرح کوي. ګارډین یې څو دلایلو ته اشاره کړې او لیکي ترامپ دغه دفتر د سولې یوه ناکامه پروسه بولي چې هغه نتیجه چې مخکې دي ولسمشر باراک اوباما یې هیله کوله نه ده ورکړې. بل دلیل یې دا دی چې سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو یې له پرانستل کېدو رئیس د بندېدو لپاره فشارونه زیات کړي وو، ځکه ځکه چې دواړه هیوادونه هغه ته د قطر او متحدو ایالاتونو پر اړیکو سربیره دی دوحه د ډیپلوماتیک حیثیت د سمبول په توګه ګوري. که څه هم په دوحه کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو رسمي ابتکار باید د افغانستان حکومت په لاس کې واخلي او هغه د قطر د حکومت کار دی چې وی تړي خو یوې نږدې ډیپلوماتیکې سرچینې ویلي چې دغه دفتر له قطر سره د سعودي عربستان او د دې هېواد یو شمېر نورو متحدینو په رامنځته شوې لانجې کې یو مهم عنصر و. د ګارډین په وینا که څه هم ټرمپ د دغې لانجې په هواري کې منځګړیتوب کړی خو تر ډېرې د سعودي عربستان خوا نیولې ده. سعودي عربستان او نورو متحدینو قطر له ایران سره د نږدې اړیکو او د سخت دریځو اسلامي ډلو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې دوحه د تروریزم مالي سرچینې برابروي خو قطر دغه تورونه رد کړي دي. په قطر کې د طالبانو دفتر چې په 2011 کال کې له امریکا سره د پټو اړیکو لټینګېدو وروسته پرانستل شوی په لومړیو کې ورڅخه د هغو خبرو لپاره چې په ترڅ کې د طالبانو پنځه مشران د بو برګدال په نوم د یو بندي امریکایي سرتیري په بدل کې خوش شول استفاده شوی خو له هغې راوروسته دومره اغیزمن نه و. د افغانستان حکومت چې وایي که طالبان پر اختیار غواړي د سولې خبرې وکړي که هغه هر چیرې وي دوی کولی شي ورته اسانتیا برابرې کړي. دا چې په قطر کې د طالبانو دفتر عملا اوس فعال دی آیا نشي کېدی چې له دغه دفتر څخه استفاده وشي؟ دا پوښتنه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاء رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاحکار محمد اکرم خپل وخت څخه وکړه. هغه وویل
د مذاکراتو لپاره کار تر واخیستی تر څو چې من اساسي هدف چې هغه افغانستان کې ثبات او د سولې مذاکرات شروع کېدل دي په راړوان باندې پیشرفت وکړو. نو په دې اړوند باندې من هر هغه دفتر چې هغه د دې نمایندګي په همدغه هغه باندې وکول شي ارتباط باندې وکول شي من ورته هر کلی وایي.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې که چیرې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړل شي د دې ډلې دننه توندلارو ته به دا پلمه په لاس ورکړي چې ګواکې د افغانستان او د امریکا حکومتونه نه غواړي چې د سولې خبرې مخته یوسي. د امریکا ولسمشر هم د افغانستان او د جنوبي آسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په ترڅ کې تر ډېره پر پوځي هڅو تمرکز کړی دی.
دوستان زموږ غږ آزادې رادیو نوري د آزادې رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دو لشپګ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. و موردل شي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغان ولسمشر اشرف غنی وخت چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړي. د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشاء رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاحکار محمد اکرم خپلواک وي که طالبان پر اختیار غواړي د سولې خبرې وکړي د افغانستان حکومت کولای شي ورته د افغانستان د نو بهر اسانتیا برابر کړي. نوموړي له نوریاس نوري سره د مرکې په پیل کې د پښتنې د افغانستان د جګړې د پای تر رسیدو اساسي لار تل سولې زبلل شوی خو برخلاف نن ټولې هڅې پر پوزي لوري ډېرې سرخي ولې د سولې د خبرو د پایلو لپاره هڅو ته زیاته توجه نه کیږي؟ خغلی خپلواک په جواب کې وایي
د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو د سولې علي شورا تل په سیاسي مذاکراتو او بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی ده او که تاسو په یاد وي چې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژي د اعلان سره په همغه ورځ باندې د افغانستان ولسمشر هم په قندر کې او هم بیا د کابل کې په طالبانو باندې غږ وکړ چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره آماده شي او ټولې هغه غوښتنې چې دی لري هغه په مذاکراتو کې مطرح کړي تر څو پورې چې د افغانستان معضلې ته یو اساسي سیاسي حل لار شي د ټول خواو لپاره د منلو وړ وي مولرو. نو لدی څخه په سرعت سره معلومیږي چې د افغانستان په اولنوي مسالو کې د افغانستان د موضوع لپاره یو سیاسي حل لار چې هغه بین الافغاني مذاکرات دي او د بین الافغاني مذاکراتو نه د افغانستان د وروستنیو جنګونو لپاره یو د حل لار پیدا.
خپلواک صاحب تاسو همیشه د افغانستان حکومت په دې دریځ باندې ټینګار کړی دی چې دغه د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ مخته ولاړ شي او په هغه صورت کې ښه نتیجه ورکولی شي. معمولا ډېر زیات لیواله نه دي د افغانستان حکومت یا مشران چې په دې کې درېمګړي یا نور ښکېل وي. له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره باید ځینې امکانات برابر وي. په څه شکل کېدی شي له طالبانو سره د افغانستان حکومت دغه خبرې مخته یوړ شي؟ دغه آدرس چیرې د لاغو سره په څه ډول کوي چې تاسو تماسونه ټینګ کړئ؟
اول خو موږ هر ډول درېمګړتوب ته او تحصیل کننده ته آمادګي لرو. مطلقا چې کله مذاکرات شروع کیږي له یو څخه د نړیوالو ملاتړ سیمه کې سیاسي جمعره مستقبل د افغانستان د سولې او ثبات لپاره اساسي ده. هدف له بین الافغاني مذاکرات دانه د شمن په یوې کې د نړیوالو منځګړیتوب او یا د سیمو د هیوادو منځګړیتوب یا د اسلامي هیوادونو د علما او یا د داخل کې د افغانستان د بانفوذ شخصیتو منځګړیتوب ردو. هدف مدار چې د مذاکرات مالکیت په خپل د افغانانو سروي تر څو پرې چې بین الافغاني تفاهم نتیجې ته ورسیږي او نړیواله ټولنه د بین الافغاني تفاهم څخه ملاتړ وکړي، لکه چې موږ د اسلامي سره به همدغه تجربه لرله. بله مسله چې مطلقا موافق چې مذاکرات باید د یو ادرس څخه وسي، موږ په بار بار ویلي دي او بیا یو ځل وایو او بیا یو ځل تکراروو، که چیرته د طالبانو مشرتابه او د طالبانو اسلامي تحریک د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره دفتر ته ضرورت لري، نمایندګۍ ته ضرورت لري، په هر هیواد کې د افغانستان په داخل کې او په بیرون کې وغواړي د افغانستان حکومت دغه لپاره آمادګي لري چې د دغه مذاکراتو د شروع کېدو لپاره همدغه امکانات په اختیار کې ورته ورکړي. او بل خبره ډیره په وضاحت سره ویل شو چې د افغانستان حکومت د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هیڅ ډول په شرط نه لري، بلکې غواړي چې مذاکرات شروع شي او د مذاکرات په جریان کې د ایجنډا لمخې هغه څه چې طالبان لري مطرح کړي او بیا د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې دوی ټول غوښتنې د افغانستان د ملت سره مطرح کړي او بیا په سیاسي اجماع کې د نتیجې ته ورسیږي. نو موږ کاملا آمادګي لرو که چېرته د طالبانو تحریک غواړي چې د سیاسي مذاکراتو د شروع کېدو لپاره یو ادرس، یو نمایندګي، یو دفتر، یو دته ضرورت لري، موږ په داخل د افغانستان کې او په بل هر هیواد کې چې دوی غواړي موږ ورته کاملا آمادګي لرو او دا به هیڅ ډول ستونزه مشکل نه وي.
خپلواک بیا هم دا موضوع مطرح کیږي چې طالبانو د قطر په مرکز دوحه کې دفتر پرانست، په رسمي توګه افتتاح وکړل، خو وروسته دغه دفتر په غیر رسمي شکل باندې فعال دی، بند شوی نه دی. دوی فعلا اوس یو آدرس لري. د دوحه دفتر دغه آدرس نشي کېدلی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره یو پل وي.
من هر هغه آدرس چې هغه د طالبانو استریتوب کولی شي او هغه آدرس د افغانستان کې د سیاسي مذاکراتو او په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو شروع کېدو لپاره یو آدرس وي او دوی غوړي لپاره هغه آمادګي ولې موږ ورته کړی وایو، هغه د دوه کې د دوی نمایندګي وي، هغه په بل هیواد کې وي، هغه په نورو هیوادونو کې موږ ورته کړی وایو. موږ وایو چې د نمایندګي یا دفتر فقط د انتخاب د مذاکراتو لپاره کار تر وخت سي تر څو چې من اساسي هدف چې هغه افغانستان کې ثبات او د سولې مذاکرات شروع کېدل دي په راړوند باندې پیشرفت وکړو. نو په دې اړوند باندې من هر هغه دفتر چې هغه د دې نمایندګي په همدغه هغه باندې وکول شي ارتباط باندې وکول شي موږ ورته کلای وایو.
خپلواک صاحب، یو موضوع چې د ولسمشر اشرف غنی د خبرو څخه د افغانستان او د سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژي په باب کړي په نیویارک کې کړي وي، د ویلو چې د افغانستان د امنیتی څلور کلن پلان په ترڅ کې به د افغانستان د خاورې تقریبا 80% د دولت تر کنټرول اندرا وستل شي. دا په دې معنی چې په افغانستان کې پوځي هڅې دوام کوي او د غرض د افغانستان د دولت مخالفین ځپل کیږي. دلته د سولې د خبرو موضوع تقریبا نفي کیږي. د سولې علي شورا دریز دلته چیرې دی؟
کور موضوع اساسي دا چې کله مذاکرات نوي نو د سولې کوم خبره نفي کیږي. د افغانستان حکومت د سولې علي شورا په بار بار باندې د سولې لپاره د آمادګۍ غږ کړی دی، برعکس د وسلوالو مخالفینو یا د طالبانو تحریک لخوا نه په هیڅ ډول باندې د دې لپاره تر اوسه پورې رسمي غږ نه شو شوی او هیڅ ډول شرایط نه وړاندې شوي. د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې د خپل خاورې څخه، د خپل تمامي ادیت څخه او د افغانستان د خلکو څخه دفاع وکړي. دا د افغانستان په ستراتیژي کې شامل دي. د چې کله مذاکرات شروع شي، د مذاکراتو نه وروسته بیا د یو وخت تقاضا ده چې په ټولو سیمو کې په څه ډول باندې موږ قربان کولی شو، په څه ډول باندې موږ سیمه ییز ثبات راوستلی شو، په څه ډول باندې موږ د دواړو خواو ترمنځ محلي قربان باندې باندې فکر کولی شو. دا وروستي قدمونه دي. کله چې تریز ډول آمادګي نه وي، د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې په دې اړوند باندې خپل اقدامات وکړي.
دوستانو، د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال اندېښنه څرګندوي چې له دندو د فاسدو کسانو په لرې کولو کې د سورواکو د فشارونو له امله له ستونزو سره مخ دی. نجیب الله وردک د سې شنبې په ورځ د عوایدو او ګمرکونو په معینیت کې د مالی ورکوونکو لپاره د معلوماتي مرکز د پرانیستو پر مهال په ټینګار سره وویل چې اوس هم د عوایدو او ګمرکونو په برخه کې فساد موجود دی. خان محمد سین دی په اړه رپورټ لري.
د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو معینیت د دې ادارې په مختلفو څانګو کې د اصلاحاتو د راوستلو په پروسه کې د ځینو کسانو مداخله د اندېښنې وړګنی او ستونزې بولي. د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د سه شنبې په ورځ په کابل کې ومنل چې اوس هم په ګمرکونو کې فساد شته، خو دوی په فساد کې د ښکېلو کسانو پر وړاندې په مبارزه کې دي. د خاغلی وردک په خبره ځینې سیمه ییز مشران د دوی په کارونو کې مداخله کوي او فشارونه پرې راولي.
باز مشکل کلانی که پیدا میشه که او نفر پس میکنیم نهایت زیاد زیر فشار می
دی. وای ستونزه چې پیخیږي او وغواړو چې یو کس لدن دې لری کړو، ډیر فشار را باندې راوړل کی. ټولو مشرانو هیله ده چې پر موږ فشار را نه وړي. یو کس لری کېدو سره ټول مشران راضی وای چې دغه سړی ښه دی. حال دا چې موږ به د لری کېدونکو کس پاړه کافی اسناد لرو چې په خواشنۍ سره چې ښه سړی نه و.
یو نفر خوب نه بود متاسفانه.
د واضح نکړه چې دغه مشران څوک دی او ولې د دوی په کارونو کې مداخله کوي. خاغلی وردک وویل د فساد د کمولو لپاره یو لړ اقدامات شوي. د بیلګې په توګه په تیره میاشت کې د دغه ادارې 15 کسان چې ستونزې لرلې له دندو ګوښه شوي دي. د عوایدو او ګمرکونو مرستیال له خلکو او په تیره له خصوصي سکتوره وغوښتل چې په دغه اداره کې د اصلاحاتو د راوستلو او د فساد ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي. د دا خبرې د سه شنبې په ورځ د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو په معینیت کې د مالی ورکوونکو لپاره د یوه معلوماتي مرکز د پرانیستلو پر مهال وکړې. د مالی وزارت چارواکي په داسې حال کې د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې خبرې کوي چې له څو کلونو راهیسې په ګمرکونو کې د فساد له شتون څخه شکایتونه کیږي او ځینو سوداګرو ویلي چې د همدې له امله له ستونزو سره مخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزه د فساد پر وړاندې د حکومت د هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې ځینې نورې لوی ستونزې هم شته چې حکومت په هوارولو کې پاتې راغلی دی.
او دغه کمو امکاناتو په نظر کې نیولو سره او هغه موانع چې په دې ملک کې موجود دي او هغه داسې موانع دي چې کله کله حتی د ټولې رهبرۍ د وحدت ملي د حکومت وسپې نه رسیږي په بعضې مسایلو باندې، یا د مصلحتونو په اساس یا د مجبوریتونو په اساس باندې د هغې په مقابل کې اقدام نه کیږي.
خاغلی الکوزه وایي په ګمرکونو کې فساد بهرني لاملونه لري او ځینې کسان د سیمه ییزو زورواکانو او وکیلانو په مرسته هڅې کوي چې د ګمرک د کارکوونکو په نامه له سوداګرو پیسې واخلي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال ټینګار کوي چې د پرمختللو تجهیزاتو له برابرولو سره سره د هڅه وشي چې زورواکي او فرصت طلبه کسان وپیژندل شي او جزا ورکړل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د اوروزګان د عامې روغتیا ریاست وایي هغه غوښتنې چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د روغتیايي کلینیکونو د بیرته پرانیستو لپاره مطرح کړي دوی له وسه پورته دي، او دا مسله یې د روغتیا وزارت او انداچې د ملي امنیت له شورا سره یاده کړي. طالبانو له څو ورځو راهیسې په اوروزګان کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې چې ساحه یې د مرکز ترینکور تر 300 مترې پورې رسیږي د ټولو روغتیايي کلینیکونو فعالیت بند کړی دی، چې له کبله یې د سیمې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نوریاس نوري د اوروزګان د روغتیا له رئیس ډاکټر خاناقا میاخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د تړل شوو روغتیايي کلینیکونو د بیرته پرانیستلو لپاره یې څه هلې ځلې کړي. ښاغلي میاخیل په ځواب کې وویل
طالبان پرسنل په جذب کې کاغذ تخنیکی کې غیر تخنیکی پرسنل په لوړه کچه د صحت سکتور کې باید ژوند دخوا باید په مشوره وسي او بله غوښتنه دا ده چې په درې ساحم کې زرعي خدمات باید آماده شي او خاص روزګان د بل په مرکز ترینکور کې سرمرغا ساحه ده او په شهید اساس کې ده او بل هغه ځایونه کې چې سپینې ساحي دي تر اوسه صحیح خدمات رسی نهشته هلته باید صحیح خدمات خلکو ته آماده شي.
د طالبانو دغه غوښتنې د خلکو د سیمې د اوسیدونکو لپاره دي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسي او په دې کې د دوی ځینې ګټې هم نغښتې دي.
خو زه د دوی په هدف خو نه پوهېږم کوم غوښتنې چې موږ سره شریک کړي دي هغه وایي چې دا د خلکو لپاره دي او باید صحیح خدمات ورته آماده شي جرایي سرویس فالسي په دغه ځای کې او خلکو ته باید لاسرسی پیدا شي دوی داسې وایي.
په مجموع کې څومره کلینیکونه د دوی تر کنټرول لاندې ساحه کې بند دي؟ مخکې داسې راپورونو کې ویل شوي وو چې که څه هم اکثرا چارواکي دا نه مني چې طالبان د اروزګان د ډېرې برخې خاوره تر خپل کنټرول لاندې لري، اوس داسې معلومیږي له دې کلینیکونو نه چې د وسلوال طالبان پر ډېرو سیمو کنټرول لري. دغه وضعیت خو تقریبا په اروزګان کې له ډېرې مودې راهیسې په دې شکل باندې روان دی. مخکې مو څه تدابیر نیولي وو؟
مخکې دا ستونزه نه وه، هغه کلینیکونه چې دوی سره دي هغوی ته موږ صحیح پرسنل هلته هغه کلینیکو کې صحیح خدمات اجرا کول، دوام ورته لېږل او د عامې روغتیا د وزارت ستاندرد کوم پکیجونه چې دي هغه مو تطبیقول هلته. نو اوس دغسې مشکل پیدا شوی دی چې ګویا تاسې باید دغه درې غټې غوښتنې زموږ ومنئ تر څو چې بیا موږ دغه کلینیکونو ته بېرته اجازه ورکړو د صحیح خدماتو د عرضې لپاره.
میخیل صاحب، تاسو د طالبانو له استازو سره په سیمه ییزه کچه د قومي مشرانو په منځګړیتوب خبرې مخته وړئ چې دغه موضوع حل شي او که چیرې د طالبانو غوښتنه د رهبرۍ د شورا په سطح باندې مطرح شوې ده په اروزګان کې؟
خب دلته دوی خلک لري په دغه ساحو کې چې دوی هلته وجود لري، د هغوی عام تلیفوني تماسونه نیسي، زمونږ هغه مؤسسات چې دلته صحیح خدمات مخته دي یا محصلینو سره او هم د خلکو په واسطه هم موږ ته پیغامونه یا مسیجونه رالیږي چې تاسو باید دغه کارونه وکړي تر څو چې موږ بېرته دغه کلینیکونه خلاص کړو.
د اروزګان دغه اوسیدونکي چې اوس له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي، دوی څه لار لري؟ نورې لارې شته ده؟
دا ستونزه د وزارت په کچه د افغانستان د حکومت مشرتابه سره الجزبه مقاماتو سره امنیت سره شریکه شوې ده وبګوري چې کومې غوښتنې د عامې روغتیا د وزارت په وسه دي او دا په پوره کې ورته تر څو چې موږ وسو کولی هغه زموږ ډېر خلک چې اوس د صحیح خدمات نه بې برخې دي هغوی ته بېرته صحیح خدمات رسوو. او یو شی زه غواړم چې اشاره وکړمه که هر هغه وخت کې چې زموږ کلینیکونه بند وي تاوان یې زموږ ماشومانو ته خویندو ته میندو ته او بالاخره هغه کسان چې لوړ عمر لري هغوی ته رسیږي او دا یو ستر مشکل ده.
دا اروزګان د روغتیا رئیس ډاکټر خانقا میاخیل چې تاسو سره دغلته د تړلو کلینیکونو په اړه مرکه اوریده.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن د فساد د دوسیو لامل د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې د احتساب محکمې ته ورغی. نواز شریف تر هغې وروسته د احتساب محکمې ته حاضر شو چې د روان کال په جولای میاشت کې د پاکستان سترې محکمې هغه د پاناما د اسنادو د قضیې له امله له واکه لرې کړ او په احتساب محکمه کې د نواز شریف او د هغه د اولادونو پر ضد د دوسیو ثبتولو حکم ورکړ. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف پر ځان د لګیدلو فساد تورنو ته د ځواب ورکولو لپاره په لومړي ځل په اسلام آباد کې احتساب محکمې ته وړاندې شو. ښاغلی شریف چې له تېرې سمو د رئیس د میرمن کلثوم نواز د درملنې لپاره لندن کې وو، تېره ورځ پاکستان ته له رارسېدو سره سم یې د خپل ګوند جګپړو غړو سره تر سلا مشوره وروسته احتساب محکمې ته د وړاندې کېدو پرېکړه وکړه. نواز شریف د سه شنبې پر سهار دغه محکمې ته په داسې وخت کې وړاندې شو چې د خپل ګوند مسلم لیگ نون ګڼ شمېر جګپړي غړي او لسګونه پلویان هم ورسره وو. د رسنیو د راپورونو له مخې د نواز شریف وکیل په دغه محکمه کې دغه تر لږې شېبې تمېدو وروسته د هغه د رخصت اخیستو غوښتنه وکړه چې احتساب محکمې ومنله، خو محکمې نواز شریف او دغه اولادونه او زوم د روان اکتوبر میاشت په دویمه نیټه بیا دغه محکمې ته ورغوښت. د پاکستان سترې محکمې د روان کال په جولای میاشت کې نواز شریف د پاناما ستند قضیې له امله نااهله او له واکه لرې کړ او همداشانې په احتساب محکمه کې دغه پر ضد د فساد د تورنو د څېړلو لپاره د مقدمې د ثبتولو امر ورکړ. په پاناما سندو کې د نواز شریف په درې اولادونو دوه زامنو حسن او حسین او یوې لور مریم نواز تور لګېدل او چې له هېواده بهر جدیدونه لري. د سترې محکمې تر پریکړې وروسته په پارلمان کې د نواز شریف څوکۍ تشه شوه چې د ډکولو لپاره یې ضمني ټاکنې وشوې او د هغه میرمن کلثوم نواز پکې پارلمان ته بریالی شوه. د یادونې وړ ده چې د حساب محکمې ته د نواز شریف د وړاندې کېدو پر مهال په اسلام آباد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
That's my team of Putin.
له اروپا تر امریکا،
له حکومت
له آسیا تر اوسترالیا، میر
ما تاسو مين ته موږ واغو
ورته چکان سونوچ
ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې شوې. دوستانو یو اربیا پام وکړي او بخې څلور نیمه بجې شوې. یو اربیا پام وکړي د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته احمد شیبر نه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په نوی ډیلی کې وویل چې ترستانو ته د خوندې پناه ځایونو د ورکولو لپاره هیڅ راس غم نه لرو. جیمز ماتیس د هند دفاع وزیر نرملا ستارام سره نن تر کتنې وروسته دا خبره وکړه او ویل چې د او پرتل دي چې د پاکستان نوم واخلي د وویل چې هیڅ ځای نشي کولای چې تر هغه وروسته پناه ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هیله ښکاره کړه چې په افغانستان کې لانجه د سولې لارې هوار شي. تدامي چې اماموتو د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نیویار کې وویل چې موږ باید د جګړې د بلې دورې تر پیلېدو مخکې د سولې هر اړخیزې خبرې پیل کړې وي. د مالی وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال وایي کوم ژمنه چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د مالیاتو د راغونډولو لپاره کړې وه هغه عملي شوې ده. نجیب الله وردک نن په کابل کې وویل چې د نهو میاشتو لپاره ټاکل شوی وو چې 114 میلیارد افغانۍ راغونډ کړو او د هدف ته رسیدلی. د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد وایي حکومت باید زماله دوسیه سیاسي ګټه پورته نه کړي. آصف محمد نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې چیرته ژر تر ژره د دوسیه لوی څارنوالي ته وړاندې نشي د ارګ مخې ته به د تحسن خیمه ووهي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د اداري فساد پر ضد محکمې ته حاضر شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق د کوردستان د سیمې چارواکي په غداري تورن کړل. اردوغان نن په انقره کې د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې عراقي کوردان به للوژ مرشي چې ترکیه د هغوی موټر بند کړي چې ترکیه ته واوړي. پرون د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وشوه چې تمه ده نن به لومړنۍ نتیجې روښانه شي.
دوستان مخ کې لدینه چې نیمه نړۍ پروګرام درته و د ګوړې اچار پروګرامونه درته وړاندې کوو. په مخې څو سپورتي خبرونو ته مرزي احمد زید راوړي.
د سپورت ورځنې هنداره
د ترکمنستان د سالون دننه آسیایي سیالۍ په جریان کې وسمال د افغانستان او جاپان د فوټسال د لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوه. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایریکټر طاهر روفي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان لوبډله د درې مقام لپاره د جاپان د فوټسال لوبډلې سره لوبي کی. په ترکمنستان کې د آسیایي سیالۍ د فوټسال په مسابقو کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې د چین، متحده عربي اماراتو، ازبکستان او ترکمنستان لوبډلو ته ماتې ورکړه، خو په نیمه پایلو که لوبه ایران ته وبایلله. د افغانستان او جاپان ترمنځ د لوبه غټون کیبه د برونزو مډال تر لاسه کړی او د ازبکستان او ایران ترمنځ د پایلوبه غټون کیبه د سرو زرو مډال خپل کړی. د افغانستان د امنیتی ځواکونو د معلولو لوبغاړو ورزشي ټیم د ماتې نمنونکو یا ان ویکس په نړیوالو لوبو کې یو د نقره او یو د برونزو مډال وګاټه. د افغانستان د امنیتی ځواکونو د معلولو لوبغاړو ورزشي ټیم د ماتې نمنونکو یا ان ویکس په نړیوالو لوبو کې یو د نقره او یو د برونزو مډال وګاټه. د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې افغان لوبغاړو محمد عیسی اکبری او نصیر احمد حلیمی د وزن پورته کولو په برخه کې د نقره او برونزو مډالونه ګټلي دي. دا لوبې د کاناډا په ټورنټو کې پیل شوې دي او د نړۍ د ولس هیوادونو 550 معلول سرتیري په سورشتو کې سره سیالي کوي. د افغانستان په استازیتوب و کسان په دې لوبو کې برخه لري. د اروپا د اتلولي لیگ په جریان کې بنن شپه ریال مادرید له دورتموند سره د لوبې ډګر ته ووځي. دغه لوبه نن شپه د کابل پر وخت د شپې 11:15 د دورتموند په کوربتوب ترسره کیږي. دغه راز د دغو سیالۍ د نن شپې په نورو لوبو کې سیبیا له میربور، تاتنهام له نیکاسیا، لیورپول له سپرتک او ناپولی له فاینورود سره لوبیږي. او دغه راز د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیره شپه لونتی 0-4 پر وړاندې ریال بتیس ته لوبه وبایلله. د سپورتي خبرونو پای
دوستانو اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. اونې زو پروګرامونو ته رسو نیمه نړۍ خبریږي. ورپسې د ګوړی اچار له یاده مباسي
نیمه نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
دینی منړی د خبرونې قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. خبرونه کې د افغان خزینه موډلانو په کار او فعالیت خبرې کوو، او په دې برخه کې مو له افغان موډلې محل واک سره د زړه خواله کړې ده. هیله ده د خبرونې تر پایه را سره مل اوسئ. زه وږمه جبر خیلې یم. قدرمنو اوریدونکو، موډلنګ په افغانستان کې نوې حرفه ده چې په وروستیو څو کلونو کې دود شوی او ډیری ځوانان غواړي له دې لارې د افغانستان دودیزې جامې او اصیل فرهنګ نندارې ته وړاندې کړي. د کالیو په دغو نندارو کې د هلکانو تر څنګ ګڼې افغان نجونې هم ګډون لري او غواړي له دې لارې د افغانستان دود او دستور نندارې ته وړاندې کړي. زموږ همکاره مسوده نیازی په کابل کې د موډلنګ یو مرکز ته ورغلی او یو ژوندی راپور یې چمتو کړی چې په ګډه به یې واورو. د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو، د کابل ښار د موډلنګ یو مرکز ته راغلی یم. دغلته ګڼ افغان ځوانان او پیغلې افغاني کالي نندارې ته وړاندې کوي، یا په اصطلاح موډلنګ کوي. له لرې ښکاري چې یو شمیر ځوانان او پیغلو رنگینه جامې په تن کړي، غواړي پستیج نندارې ته وړاندې کړي. زه به ورشم او له نږدې به له دوی سره خبرې وکړم. د افغاني لباسونو په دغه نندارتون کې ځوانان او پیغلو رنگارنګ اصلي او کلتوري جامې په تن کړي دي چې واقعا ډېرې زیاتې ښایسته ښکاري، او رنگارنګ ګاڼې هم ورسره چولې دي. نو چې دغو ګاڼو د دوی کالیو ته لا ښکلا وربخلې ده. دغلته ګڼې پیغلې ولاړې دي، د افغانستان د بیلابیلو سیمو رنګینه جامې په تن کړي. زما خوا کې یوه ځوانه موډله چې نام خو دا ډېر ښایسته پولیدار کالي په تن کړي دي او ګاڼې هم ورسره چولې ولاړه ده، له دې سره به خبرې وکړو. تاسو مو نوم راته وایي؟
اوکې، زما نوم محل وخت دی. دلته د اجمیر سره شپږ میاشتې کېږي چې په موډلنګ بخش کې کار کوم.
محل جانې، کدا راته ووایي چې څومره وخت کېږي چې موډل شوې، او څه د دې باعث و چې راشي او موډلنګ وکړي؟
موډلنګ سره ډېر د پخوانه مینه درلودله، خو دلته چې امکانات یې نه وو چې راشم او داسې کوم څوک ما ته نه و معلوم. بیا یو وخت د اجمیر جان سره په فکر کوم محفل و هلته معرفي شوم، نو ماته همدا انګېزه پیدا شوه چې راشم خپل وطن له حضره خدمت وکړم، ځکه چې موږ داسې موډلونه چې خپل وطن دودونه خلکو ته وړاندې کوو. بدبختانه په دې اخر کې ډېر موږ فرهنګ سره مړ شوی او نه څوک پوهېږي چې افغانستان فرهنګ لري که نه.
ډېر ښه، په دې برخه کې مو مسلکي زده کړې هم کړې دي که په ناڅاپي ډول راغلی؟
نه، مخکې چې دلته راشم مینه مې ورسره وه چې زه به زما دلته خو کوم څوک راته نه معلوم. کله چې دلته راغلم د جمعې سره ما تقریبا فکر کوم چې شپږ میاشتې مې تمرین وکړه د موډلنګ په بخش کې کار مې پرې وکړه، همسې معلومات مې زیات شو، بعد دغې نه صحنې ته راووتلم.
محل جانې زه چې ګورم دلته ډیر زیات ځوانان او پیغلې دي چې افغاني جامې پتن کړې دي. دغه جامې تاسو څنګه برابروي؟ تاسو خپلې ګنډې د څرقم ننداري ته وړاندې کوي؟ که په دغه اړه ملک معلومات راکړي.
موږ خو ډېرې لباسونه د رسنیو له ننداري ته وړاندې کوو، ځکه چې موږ لباس نوی رسنۍ ته ظاهر کړو په رسنیو باندې، اجتماعي رسنۍ، فیسبوک، ټویټر، دغه شیانو باندې چې خبرې شي، نو بیا رسنۍ یا تلویزیونونه چې کله ګوري هغوی موږ ته وایي چې راشي خپل لباس نمایشته وړاندې کړي، پاره معلومات ورکوي. او دا یو ډېر ښه دغه دی زموږ لپاره، کله چې عام خلک وګوري چې دغه نوی لباس تولید شوی دی یا لباس راغلی دی، موږ فرمایشات موږ دفتر ته ځي، دوکانونو ته ځي، فرمایش ورکوي چې دغه لباس موږ ته وګنډئ. نو موږ دغه خپل لباسونه د رسنیو له لارې نمایشته وړاندې کوو. موږ خیاط لرو، د هغې سره قرارداد کوو، یعنی د ماش په دغه باندې کله چې موږ ته فرمایشات راشي خو هغه خپل ډیزاینونه موږ ته راکوي. عام خلک بیا هغوی د موږ چې موږ پیسې لاسته راوړو هماغه باندې بېرته، یعنی موږ کوم څوک نه حمایت کوي، موږ چې هماغه لباس چې اخلو، فرمایش اخلو، چې ګنډو ورکوي، بېرته هماغه نه موږ حمایت کیږو خپل کار کوو.
درنو دوستانو، دا د نندارتون هغه برخه ده چې دلته ګڼ ځوانان په نوبت د سټیج په سر خپل لباسونه نندارې ته وږدي، او هغه ځانګړي حرکات هم ورسره جا کوي چې موډلانې کوي. او چون د دوی لباسونه محلي دي، نو موسیقي هم محلي، یعنی ډول او سرنۍ ورته غږول کیږي. یعنی کله چې دوی هغه سټیج نه تیریږي، نو د موډلنګ ځینې مخصوص سازونه یې چې هغه ورته غږول کیږي. خو زه چې ګورم د دوی کالي نام خو د ټول افغاني لباسونه دي، نو دا ټول سرنۍ چې ورته غږول کیږي دغه ماحول لا ډېر ښکلی کړی دی، او ډېر طبیعي او اصلي وطني ماحول جوړ شوی دی. دوستانو، زه چې ګورم نام خدا ځوانان او پیر لګیا دي خپل لباسونه نندارې ته وړاندې کوي. د سټیج په سر دغه د محل واکم خپل نوبت تیر کړل، سټیج څخه راښکته شوه، هغه د موډلنګ کومې چارې چې دوی په غاړه وي هغه یې ترسره کړلې. محل جانې، ما چې ولیدل لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، تاسو ځینې مخصوص حرکات ترسره کول، یعنی هغه لباسونه چې په تنو سټیج نه چې تیرېدلی، که دغو حرکتونو په اړه راته وایئ چې موډلنګ کې دغه حرکتونه تاسو څنګه ولې کوئ، دا زده کوئ؟ یعنی یو څوک شته چې تاسو ته ترینینګ درکړي، استاد لري په دې برخه کې؟
موږ چې کله چېرته نمایش ولرو یا کوم برنامه اوسیږي زموږ لویه، موږ مخکې د هغې نه خپل ټول د ګروپ سره ټولو، او بیرون موږ ولیدې هلته تمرین کوو. خاص تمرینات زموږ چې په هفته کې دوه ځل یا یو ځل موږ یا چې کومه برنامه اوسیږي خاصه هماغه افغاني کالي اغوندو، هم څه شو کوو. زموږ رئیس اجمل حقیقي هغوی موږ ته تمرینات راکوي. یعنی موډلنګ کار ډېر شاید اسانه په خوله باندې راشي، مګر دونه اسانه نه دی، کنه د هغې ساتلو د هغې حرکات باید وشي، ځکه که جهانیان دې ته متوجه شي چې ولا نه، هغوی په موږ باندې انتقاد کوي. باید خپل هر حرکت ته متوجه اوسي، وګته پخو حرکتو، سترګې پاس وړاندې کتل، قهرېدلو، خندل، د هر څه موږ متوجه اوسي.
او محل جانې، که دا هم راته ووایي چې تاسو د افغانستان تر ټولو اصیل فرهنګ نندارې ته وړاندې کوئ، دا چې سټیج سرته زه یو افغاني کالي مو په غاړې افغاني ګاڼې مو اچولې، څومره د خوښۍ احساس کوئ؟ دغه لحظې هغه احساس مو کړه ته وایي.
افغاني لباس که څه هم بیخي یو غنیمت دی د افغانانو لخاطره، خو که افغانان په قدر باندې پوه شي، اګه وی پوهی چې موږ د خارج فرهنګ او د شان په خپل هیواد کې پیدا نه کړو، په خپل هیواد کې رانه ولا موږ د یو فرهنګ لرو چې باید هغه ته وکړو. کله چې ځوان کې لږه نمبر ځو وقن ډیر فکر هاته سیم کې چې ډیر وخت د دغه شان په حالت کې د ډیر درندې ایته ور سره راحت ای دغه بس ته چې نه ډیر خدي نو مال په اړه ځکه ډیر راحت ام خوشاله ام پکې د کل چې موږ کلاو د بخیل دارا شي ساس کوه کیمته دومره د یو غنیمت دی مال په اړه موږ د یو سره ام سه تاسو ګوري سپلای دغه هر څه خولې هتاه تګری د لاس زیبو زیوار دغه هر څه سره باندې اخلو، او کله چې مزو درس مکمل اوم دي. افغانی لباس کی مسلک گل رازی، افغانی لباس کی مسلک گل رازی،
د نیمه نړۍ درنو ریدونکو تر کومه چې موږ ته معلومه ده په افغانستان کې د موډلینګ برخه صنعت نوې ده تقریبا نه لس کاله کې چې ځوانانو ډیر زیات برخه ته مخه کړې ده او په ورستي کلونو کې انجونې هم دې ته لیواله شوې دي چې د سټیج په سر دوی ماډلینګ وکوي او په مختلفو برخو کې لباسونه نندارې ته وړاندې کړي خدا چې دا یو نه ورشته په افغانستان کې نو تبن چې دا موډل انجونې به لستونز سره هم مخې په دې برخه کې دا چې دوی ساحې ته زی سټیج نه تیریږي محل کدار ته وي لمړی چې موډلینګ برخه ترتلې لستونز سره هم مخ شوې خپل خپلوان او کورنۍ مبتدی اړه چويلې او دا چې کله سټیج ته زی او کالی ننداري ته وړاندې کوي هل تام لستون سره مخ کېږي کله کله
کورنۍ مخالفت نه درلوده خلک د امنیت ستونزې او د خلکو ناباوریانه او دغه شیانو ځکه زه مطمئنه یم چې کورنۍ په ما باندې اعتماد درلوده ځکه هغوی زما مینه لیدلې وه چې زما د کسب سره څومره مینه ده خو زه چې شپږ میاشتې تېرې شولې یوه میاشت تېرې شوه خپل اعتماد بېرته لاسته راوړه چې نه زه زما سم په پرو په عزت کې کار کوم دلته افغاني جامې نمایش ته وړاندې کوم زه کوم غیر خراب کار نه کوم
یعنې داسې تهدید شوې یم ستا یې کله چا له خوا تاسو ته پیامونه رالېږل شي بیا درته ویل شي چې مزه
ښکاره خبره ده په افغانستان جامې کې اصلا یو جلی راوتل صحنه ته ډېر بیخي یعنی ستونزمنه کار دی چې یو د کور جلی د پاسې کېدل شي صحنې ته ووځي بیا هغه د موډلینګ کې چې افغانستان کې بیخي یو تازه نوم دی د موډلینګ او د لباس ته هر خبره نو دا عادي خبره دي چې اخترونه به راځي داسې ډېر روبر شوې مګر زه بیا هم راغلی یم هېڅ را باندې تاثیر نه کړه بعضا بعضې حرکتونه یي که نه د انسان د لاسه پښو د چیرې داسې حرکت سره ډېر مخ شوی یم چې والا چا په سترګې باندې خبرې کړې یا داسې پاسو لاندې کتلي وسې چې والا ته دا وګوره یا هغه د موډل داسې نوم ورته ډېر نوی ښکاره شوی په افغانستان کې هغه ته ډېر جالبه وسې په سترګو کې ته خپل خبره رسوي درته چې ډېر جالبه کار دی چې راوتلې سانې ته ته موډلینګ کې
بیا تاسو څاک سلام
خو موږ د هغې په وړاندې عادي یو ځکه چې زمونږ لاره چې ډېره اوږده لاره ده کنه که موږ داسې وړو وړ خبرې پسې وګرځو خپل روحیه د لاسه ورکړو خو پاتې شو زمونږ نه هر څه
محل جان ډېره مننه سر له دې چې نن ډېره مصروف هم وي خو بیا دې هم له موږ سره خبرې وکړې
خوشاله چې راغلي
درنو اورېدونکو د نیمې نړۍ خبرونه همدلته پای ته ورسېدله تر بیا مو په لویو بخونکو الله سپارم هر چیرې چې وي ښاد او ودان اوسئ
اور پلمن کی گرزوی پود سوما اور پلمن کی گرزوی پود سوما کل دیم زول سارا پیغلا دکا برازی کل دیم زول سارا پیغلا دکا برازی
اچار اچار اچار
نتش اچار
ده گوڑی اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام چورت ما وهی کراتلون کای کال مو لامبو تړو شو ځان د کابل خار پل محمود خان دا ورا سوی دومره لوی ډانډ درته جوړ کړی چې لیدلای به مو نوی خو کدی پسرلی سیلاونو او اوبو بیرته ډاک نه کړ د خبرونه په پایل کې څو مهم خبرونه درته لرو
وسم پام کړی غډوډو خبرونو ته
نتاقان
دروغ نه بے پروا
او خيارګل ویده لاند خبرونه دغدی
په افغانستان کې اوسیدونکو امریکایي میرمن نانسی دوپری دلته د خخي دوارمان پورا کړ خو یو 15 کلنې افغان میرمنې ځان د سویډن لوکس هدیرې ته ورساوه
او نامسول وسلوالو د یو لوی پریډ په شکل د خپل ولاسي وسلو ننداره وړاندې کړه د خبرونو توصیل
د د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې له کلونو کلونو راهیسې اوسیدونکو امریکایي میرمن نانسی دوپری په کابل کې د ښکېدو ارمان پوره کړ. خو یو 15 کلنه افغان میرمنې ځان د سویډن لوکس هدیرې ته ورسوه. خبر زیاتوي چې اوس د سویډن حکومت مسؤلین هڅه کوي دغه له مرګ سره په غېږ ورغلې افغان میرمن بیرته خپلې پلرنۍ هدیرې ته راولیږي، خو هغه لا هم مقاومت کوي چې هر څنګه وي همدلته د سویډن په لمده ځمکه کې به ښخیږي. هغه وایي که مې نور څه ونه لیدل هغه مړی خو به مې په لوکس هدیره کې ښخ وي.
او وروستی خبر دا چې نامسولو وسلوالو د یو بې نظمه او په خپل سر پریټ په شکل د خپلو لاسي وسلو ننداره وړاندې کړه. خبر زیاتوي چې په دغو وسلو کې ډول ډول تومانچې، چړې، ششتقه چاقوګان او کلاشینکوفونه په داسې حال کې نندارې ته وړاندې شول چې ډزې پې کولې. په خبر کې راغلی چې نامسولو وسلوالو د وسلو ښودلو د نندارې پر وخت ډول ډول ډارونکي جمناستیکي او کماندوي حرکتونه هم نندارې ته وړاندې کړل. خبرونه خلاص شول.
غر چارواکی د اداري فساد ترڅنګ نور قانوني فسادونه هم کوي، لکه داسې
خاموینه صاحب اوس دا وایه چې عمر څنګه تیریږي؟
شکر دی ښه تیریږي. همدا پرون له چینه راغلم، ډېر ښه سفر مې درلوده، ډېر ښکلې مناظر مې ولیدل، ډېر خوندور خوراکونه مې وخوړل او ډېر ارزانه شان مې واخیستل.
چین په رښتیا هم ډېر ښکلی هیواد دی او ډېر ښکلې او متنوع مناظر لري. د تجارت لپاره دې څه راوړل او کنه؟
او یو ځای مې په چین کې ماسټري کوي او له ماسټري سره سره مالونه هم اخلي او دلته ماما ته رالیږي چې وې پلوري. نو زه چې ولاړم دا ځل ما یې پنځه کانتینره مال واخیست او راومې لیږه.
زه هم داسې کوم. په څو هیوادونو کې مې زامن، وریرونه، خوریان تحصیل ته تللي چې د زده کړو تر څنګ تجارت هم کوي. او چې زه هم کله دغو هیوادونو ته لاړ سم نو د شوق لپاره څو کانتینره مال واخلم او راوی لیږم.
له کومو هیوادونه یې راوړې؟
وراره مې تایوان کې دکترا اخلي، هغه له هغه ځایه مال رالیږي. یوازې دلته نه چې دوبۍ ته هم لیږي، بل وراره مې په جنوبي کوریا کې ماسټری ته تللی، له هغه ځایه مال رالیږي. یو زوی مې په ترکیه کې قونسل دی، هغه ترکی مالونه رالیږي. بل زوی مې په جرمني کې په سفارت کې آتشه دی، هغه له هغه ځایه دویم او دریم لاس مالونه رالیږي.
تاسو نو نام خدا ټوله دنیا نیولې ده وزیر صاحب.
هو، په سویډن، انګلستان، هند، مصر او خوریه مې په ایران کې قونسل دی، هغه له ایران نه مال رالیږي. شکر دی کار مو ډیر ښه روان دی. هسې خلک نارې وهي چې وزیرانو وطن چور کړ. اوس وزیرانو د پیسو ګټلو روا لارې پیدا کړي دي، فساد یې جنرالانو، والیانو او ښکته خلکو ته پریښی دی.
وزیر صاحب، اوس خو ما هم دغه د تاسې لاره نیولې ده. غواړم یو دوه زامن مې اروپایي وادونو ته ولیږم چې له هغه ځایه ځینې شیان راولیږي. وزیر صاحب، که مهرباني وکړئ دغه زما دوه زامنو ته کومه لاره پیدا کړئ.
خوښه دی چې د زده کړو لپاره یې ولیږو او که یې په سفارتونو کې مقرر کړو.
چې کومې ښه راځي هماغسې وکړئ، دا به مو ډېر غټ احسان راباندې کړی وي وزیر صاحب.
هیله کوم، هیله کوم وینې صاحب، چې همداسې له یو بل سره همکاري ونه کړو یو هم کوم ځای ته نشو رسېدی. وایي له یو لاسه ټک نه خیږي.
دا ډېره ښه تربیه او روزنه ده چې د غټ سړي زوی هم اکاډمیک شخصیت وي او هم یو ښه پوه او ښه سوداګر. او چې کله داسې شي نو غټ خلک به تر تله غټ پاتې وي، بیا د وړکي کېدو او راټیټېدو هېڅ ویره نه پاتې کېږي.
هو، اوس خو همداسې ده. نه ګورې چې ټول هېواد د 300 پیسه دارانو او چارواکو په لاس کې دی؟ علت یې همدا دی چې هم یې اکاډمیک او حکومتي دفترونه اشغال کړي او هم یې مارکیټونه او بازارونه.
او څوک یې د خوځولو جرأت هم نشي کولای.
تا تر اتو نه درجو کم زلزله هم نشی خورولای بیغام اوسه
او چې د شورول ویره پیدا سی نو بیا یو بل کلک سره نیسیم
پویګی چې کدا سلسله وشلې ده ټول به د زمکه په تل کې تر خاور لاندې چنجیان خوري
وزیر صاحب ما ته خدا سشکاری چې ډیر قوی زلزله راتلون کده ته چه پکې وایې
زم هم داسې ګمان کوم او ترې دې تیخت لارم لټوم
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس مو د فیسبوک له ځینو جنجالونو هم خبرو پام وکړئ.
والے میں پلار مڑو جنازے تے نوی راغلے
والے کا ٹھوکا مکا وا خدائی دی نہ کوی پلار دی چوخ مر شوے
والے تیرے اونے وفات نہ شو رختیا دمرا نہ خبر ہے
باور کہ چنے ہم خبر خدائی دی وبکی خدائی دی غرق رحمت کری نہ دی رو قرا ولے گلا نہ دی ہم ٹیلیفون را او کر نو چنگا با خبر شوے وے
والے پ فیس بک میں اک سویلا نو خبر کڑے س کم سل کسانو شیئر کڑے او تلا خبر نہیں
والے کا ز فیس بک نہ لرم
زا مخ دې ورکوا چې پزړه مې ویني درته راوخته د همدې لپاره فیسبوک نو جوړای چې د مړي ژوند نه خبر نشي.
اخ موري وای موري انار گل مر شو او زمو خبر نہ کړم او خدایا
دا څه وای وای چا وای چې انار گل مر شو وای خدای دې نه کوي روغ جوړ دی
او سه امر څخه پټوي او د مان انار گل اورا
غلیشا نو کو دی ما خبرم واورا چا در تا وید
پا فیسبوک یا چا ولی وا
دا سه خبره دا ولوری ولی جاری
وای پا فیسبوک یا چا ولی دی چه نارگل مرده
ساده لوری یوازی دی مونگا نارگل خونه ده پا فیسبوک که پا لکونو نارگلیان دی یو بای مرشوه بینو
دی مونگا نارگل جوانده ده
روغ جور ده موبایل تا کارت راوری دا اوز براشی
شکر ده فیسبوک دی بور وخلی اخ فیسبوکا ٹوٹے ٹوٹے شے
پرامنه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور هارون ګلزاد سمسور واحدی ستاره امینی حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت کلمنګ سره اړیکې نیسی نو د پوسبکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3